په یو ځای کې دی او دا کوتره بل ځای دی او دا کوتره نیولای هم نسی. یعنی ډیر تاکید د قتل په بی ځای والی کېږي، د کوترې د وژلو په بی فایده والی باندې کېږي. دلته آیا دو موضوعات سره یو ځای نسول؟ یو دا دی چې د ښکار وکړو خو په دې ښکار کې ګټه ونه کړه، او د بلې خوا د په ښکار کې که چېرته ګټه هم کړې وای بیا هم سالمانه و. دا دوه متفاوت موضوعات نه دي.
په دې نظم کې ما د دوه درې اړخ په نظر کې ورته نیولي. ګورئ که یو خو موږ هغه د کوتره د سولې په معنی موږ سمبول دی زیاتره کارول کېږي که نه، یو خو موږ دغه تاسو خبرې مخکې خبرې پرې وکړې چې هغه طبیعت سره موږ ظلم کوو، حیوانات وژنو، کوتره وژنو، بل شی وژنو، څه شپې لاس بری کېږي وژنو، یې که نه، د ستونزه ده. او د دې تر څنګ که یو بل پیغام هم زما په ذهن کې ورسره دی، هغه دا چې معمولا کله چې وژل وکړي ورو ورو وژني نو بیا وایي چې افسوس شیطان باندې لعنت وایي، او بیا له هغې نه وروسته یې ټوپک په غاړه کې شي تر هغه وخته پورې چې څو زه هم مړ شم، زه هم په همداسې بدبختۍ مړ کېږم او زما بچی هم په همداسې بدبختۍ مړ کېږي، نسل نسل ته تباهي روانه وي.
شاخره جلان، ځینې کسان په ځینو شاعرانو باندې نیوکه کوي چې دوی معمولا په شعر کې خپل خلق نور هم لمسوي، قتل ته لمسوي، جنگ ته لمسوي، تشدد ته لمسوي. دا ورته وایي چې تاسو ډېر تکړه خلک وي، ستاسو نیکونه تکړه وو، ستاسو نیکونو به جنګونه کول او وینې به تویولې وو، داسې قصې کوي. ځان له خو شاعرانو بیل نه ګڼي؟
شاعري په دې معنی نه ده چې موږ یو څوک جنگ ته روبلو، ځکه چې شاعري د طبیعت ژبه ده، د ښکلا ژبه ده، د مینې، د انسانیت، د عاطفو ژبه ده. موږ باید په شعر او شاعرۍ کې خلکو ته خواږه ورکړو، نه جنگ. دغه خلک د ټولنې خو موږ نه څه غواړي که نه، چې موږ څه ورکړي دې ټولنې ته؟ دا خو یو ضرورت لري چې ضرورت سوله ده، ضرورت مینه ده، ضرورت ژوند ده. اوس مهال چې موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ژوند ته لرو، سولې ته لرو، علم ته لرو، نو موږ په داسې حالاتو کې باید زیات کوشش وکړو چې علم ترلاسه کړو، زیات کوشش وکړو چې سوله خپلې ټولنې ته راوړو، او دغه وینې، دا بارود، دا بدبختي له ټولنې لرې کړو.
ښاغلی جلان، بل نظم د سره څه؟
لقتله په قتل دفاع. شپږ میاشتې وړاندې هغه د خپل ملګري سره د څو روپیو په خاطر خبره واړوله. د ښار په منځ کې د لوړ درې منزله هوټل په بام باندې په خپل درې ټکي چاقو درڅا درڅا کړو او د ځمکې خوله یې غوړه کړه پرې. شپږ میاشتې وروسته چې په ډار او په بین تر کلي راغی او خپل کور ته یې په نیمه شپه ځان ورساوه، د دروازې لارې یې پرېښودله. د کور تر شا د تشنابه او د کوټې ترمنځ په ټیټ دیواله لکه د غله غونتې انګړ ته واوښت او مخامخ د مور کوټې ته لاړو. په وخشیانه غږ یې مور سرې سترګې راپاڅېدله چې وی یې مورې مورې، هاډمه چیرې ده؟ هاډمه خور مې چې له پلاني سره یې تار لرلو. مورې په سوال او زاره د زوی لمن ونیوه، زویا د خدای په خاطر، خور دې د دوه کاله له کور څخه بهر نه وځي، ته د دې مینې غونتې خور باندې د سترې بدنامې ټاپه په څه لګوې؟ زوی په قهر ووي، مورې ته څه پوهېږې؟ ته دا کمسله او دا ډمه نجلۍ څه پېژنې؟ دغې زما او زما د مړه پلار شمله په ډیران واچوله، اوس به یې زخم خوښ شم. لاس یې ور تېر کړو، پلارانۍ ټوپک یې غاړې ته کړه او ګردنۍ یې کلکه وتړله. په ګړندیو ګامو خور پسې کوټې ته لاړو، د کوټې ور یې د ټوپک په برچا پرانیستلو او په ویده خور کې یې باړ د ټوپک وچلاوه. هغه معصومه یې په خوب ابدي خوب ته بوتله، ځان یې له مرګ وژغوره. له لومړۍ قتله یې دفاع په دویم قتل وکړه او په سبا یې کله یې ټول خبر کړو چې خور مې توره له پلاني سره وه، هغه مې ښار کې مړ کړو او دا مې کور کې مړه کړه
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د روان میلادي کال له دویمې نیټې راهیسې د اسپانیا په رستورانونو کې د سګریټو په لګولو بندیز لګېدلی دی. په دې اړه رپورټ وشما رشیدی لولي.
د نوی میلادي کال لمړۍ ورځ په اسپانیا کې د هغو کسانو لپاره وروستۍ ورځ وه چې په رستورانونو کې سګریټ څکول. د سګریټو په خلاف د اسپانیا له نویو مقرراتو سره سم د نوی میلادي کال له دوهمې نیټې راهیسې هیڅوک حق نه لري چې په رستورانونو، کافیانو او سرپټو عمومي ځایونو کې سګریټ وڅکوي. د سګریټو په خلاف نوي مقررات په ځینو سرلوڅو عمومي ځایونو کې هم د سګریټو په څکولو بندیز لګوي. اسپانیا د 2006 کال له پیل څخه راهیسې د سګریټو په خلاف یو قانون درلود چې د څارونکو په نظر د سګریټو د ضرر په کمیدو کې خاص اغیز ونښینده. د 2006 کال د قانون په اساس په اسپانیا کې په کارځایونو، عمومي ترانسپورت او دوکانونو کې په سګریټ څکولو بندیز ولګید، خو د رستورانونو مالکانو ته اجازه ورکړه چې که سګریټ منع کوي یا نه منع کوي د دوی خپله خوښه ده. څرنګه چې د سګریټو بندیز د دوی مشتریان کمول، نو د رستورانونو اکثر مالکانو سګریټ څکوونکي آزاد پریښودل. خو نوی قانون د رستورانونو په شمول په ټولو عمومي سرپټو ځایونو کې د سګریټو په څکولو بندیز لګوي. نوی قانون دا حکم هم کړی دی چې د ماشومانو په پارکونو، د ښوونځیو په میدانونو او د روغتونونو په صحن کې هم سګریټ څکول منع دي. له اټکلونو سره سم په اسپانیا کې هر کال کابو 500,000 کسان په داسې ناروغۍ مري چې د سګریټو د لوګیو په وجه پیدا کیږي.
لکه څنګه چې په اسلامي دنیا کې د صوفیانو حکایتونه مشهور دي، دغسې په ختیځ آسیا او بودایي ټولنو کې د زن حکایتونه شهرت لري. زن د بودیزم یوه طریقه ده چې په حکایتونو کې یې د ایجاز، طنز، توهم، روانشناسۍ او اخلاقي تجربو مختلف عناصر وینو. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د زن د څو حکایتونو ژباړه فریده سیفی لولي.
ذهن او گناه
د تنزن او اکیدو پنوم دو راهبان د خار په ولاره چی او به پکې ولاره وی تیریدل. لو بو سره یو خکل انجلی ولیده چی د جامو د ککړېدو ویرا ور سره وا او د تیریدو جرأت نه کاوه. تنزن مرتیر شو، انجلی په وګو واړوله، د سړک بلې خواته یې پورې ایسته. اکیدو خپل راهب ملګری ته څونه ویل، خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې مسخوتن معبد ته ورسید، تنزن ته یې وویل، آیا یو راهب ته دا مناسبه ده چې پرته انجلۍ ته ورنږدې شي؟ تنزن ورته وویل، مناسبه نه ده، خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده. درې راهبان په غره کې روان وو. په ولواړه څوکۍ یو څوک ولید چې یوازې ناست و. لومړی راهب وویل، غمونو په مخه کړی او غره ته یې را رسولی دی. دوهم راهب وویل، غمجن نه دی، د غره د ښکلاو سیل کوي. درېیم راهب وویل، نه سیل ته راغلی دی نه غمجن دی، خدای یادوي. لوړ غرونه اسمان د نږدې وي او له خدای سره خبرې پکې په اسانه کیږي. د دوی درې واړو بحث وګت شو او اخر دې نتیجې ته ورسېدل چې په لوړه څوکه یوازې ناست کس ته ورشي او په خپله لده تپوس وکړي. هغه ورته وویل، هسې بس هسې ناست یم. شلو ځوانو راهبانو او یوې ځوانې راهبې له استاده د زن زده کړه کوله. راهبې که څه هم ویښته خریلي وو او خړې جامې اغوستې وې، خو څرنګه چې ډېره ښکلې وه اکثرو راهبانو ورباندې زړه بایللی وو. د زن د طریقې د ښکلې شاګرده ایشون نومېده. د ایشون یو مین هغې ته ولیکل چې ورباندې مین دی، غواړي یو ځل یوازې ورسره وګوري. ایشون د لیک له لوستو وروسته غلی پاتې شوه، خو په سبا چې ټول راهبان د استاد درس را ټول وو، دی د لیک ور استون کتاب په لوړ آواز وویل، که پر اختیار باندې مین یې نو مینه خود پټېدو شې نه دی، د ټولو په مخ کې ووایا چې مین یم.
راپور کله یوې خوا د ژورنالیزم د ملا د تیر حیثیت لري، لبلی خوا د ادبیاتو یو مهم ژانر هم دی. استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې په راپورتاج خبري کوي.
کله چې د ریپورت خبري کوو بیل بیل مفاهیم پکې رانغاړو، مګر دغه ټول مفاهیم په یو ټکی سره یوځای کیږي. د ریپورت هدف دا دی چې د یوې پیښې په باره کې، د یو جریان په باره کې په لنډ ډول هغه چا ته معلومات ورکړو چې په دې جریان کې نه و مګر د جریان سره علاقه لري، او دومره معلومات ورکړو چې هغه ته د دغه پیښې یا د دغه جریان جزئیات په مجموع کې څرګند شي.
استاد منلی همدغه تعریف ورته ووایو یا توضیح. په دې کې دوه اصلي ټکي وو زما لپاره. یو دی په لنډ ډول وویل، نو آیا ډېر زیات مفصل کېدای نه شي؟ یو خو مې دا سوال دی. او بل هم وویل چې هغه د پیښې واقعیت ورته بیان کړي، نو خیالي ژانر نه دی، باید خامخا رښتیایي. نو اصولا
باید خامخا رښتیایي، لنډ ډول په دې خاطر چې په مجلس کې، په غونډه کې، په یوه پیښه کې ډېر جزئیات داسې وي چې وخت نیسي، مګر داسې نه وي چې بیرته ویل یې اهمیت ولري. که چیرې تاسو یو چانه پوښتنه وکړئ چې د سر رئیس دې څه کړي دي، او هغه درته قدم په قدم ټوله ورځ بیان کی، نو طبعا تاسو به په ډېر زر ودروئ، ځکه چې ټول جزئیات تاسو لپاره جالب نه دي. مګر که تاسو چې د ورځې مهم مهم کارونه څه کړي دي، نو هغه به تاسو لپاره جالب وي او غوږ به ورته ونیسئ. نو د ریپورت په باره کې تر
ټولو ښه، نو په دې حساب د یوه ریپورت لیکونکي یو ښه خصوصیت، یوه وړتیا باید دا هم وي چې د یوې پیښې مهمې او غیر مهمې برخې وپیژني.
ریپورت لیکونکي اول باید چې په مجلس کې حاضر واوسي، حضور په دې معنی ده چې په فزیکي ډول حاضر واوسي، په دې معنی هم ده چې ټولو خبرو ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسي. علاوه د دې نه دا وړتیا ولري چې د مهم او نامهم، ضرور او نا ضرور فرق وکړي شي. بیا د وروسته دغه دا ورته ولري چې دغه شان سره راټول کړي، ځکه چې کېدای شي چې په یو جلسه کې خبرې اړ خلاړ شي، نو دا ټول متفرق خبرې په یو ځای راټولول دا هم د ریپورت یو برخه ده.
ټول نمبر شاید ستاسو مطلب دا هم وي که په ریپورت کې داسې برخې چې سړی د لوستلو په وخت فکر وکړي چې نو دا خبره به دې سړي ولي کوله، دا په حقیقت کې د ریپورت عیب دی. خبرې سره تړلي باید په عین حال کې
په ریپورت کې باید خبرې سره تړلي، او داسې خبرې وشي چې ټوله معنا ترې واخیستل شي. داسې نه شي چې د یو چا د خبرې یادونه کوو او ووایو چې په پلانۍ غونډه کې غزنفر وویل آسمان شین دی. دلته سوال پیدا کیږي چې ولې آسمان شین دی، مګر که د غونډې ټول جزئیات ته وګورو کېدای شي چې غزنفر ویلي چې آسمان شین دی، نو کېدلی شي چې په آزاد ډول مونږ یو بل ځای ته ولاړ شو، چکر وهو یا یو کار وکړو، ځکه چې د باران خطر نشته. نو دلته خبره معنا پیدا کوي، او ریپورت لیکونکي ویلی شي غزنفر ویل چې د باران خطر نشته، نو ځکه مونږ دا کار کولی شو. د غزنفر دغه بیان ټوله معنا رسوي، ټول هدف رسوي، مګر د آسمان شنوالی یوازې دغه هدف نه رسوي. علاوه له دې نه په ریپورت کې بل مهم خبر دا ده چې کله کله بحث کیږي، مشاجره کیږي، په دې کې هر خواته خبره زی، هر څوک کېدای شي چې معترضه جملې پکې ووایي. دا ټول هغه څه دي چې د ضرورت وړ شیان نه دي، مګر ریپورت لیکونکي باید وکړي چې دغه ټول شیان سره راغون کې او هغه اصلي مسیر ته بیرته خبره راولي، چې پرته له هغې نه د ریپورت لوستونکي د پیښې په واقعیت باندې نشي خبرېدلی.
استاد منلی، که د ریپورت هنري او ادبي اړخ ته لاړ سو، په ادبیاتو کې درې داسې ژانرونه دي چې هغه د واقعیت حال بیانوي، یعنی تخیل پکې نه وي او ډېر محبوب هم دي. یو خو د بیوګرافي کورنۍ ده په مختلفو شکلونو، بل سفرنامې دي، خلک ډېرې لولي هم، او بل دا راپورتاژونه دي. دغه درې ژانر خو یو په هغه کې سره شریک دي چې واقعیت بیانوي. دا خو یو خصوصیت دی د دغو درو سرو ژانرونو. بیوګرافي خو معلومیږي چې د یو چا د ژوند داستان بیانوي، یو څه بیل ژانر دی. او د دې سفرنامې او د راپورتاژ یو عمده فرق خو هم دا کېدای سي چې راپورتاژ له موضوع سره ډېر تعلق لري. یو موضوع ده هغه پکې بیانې شي، خو سفرنامه یا یونلیک لغه سفر سره تعلق لري، ممکن په دې کې ډېر مختلف موضوعات راسي، خو راپورتاژ د موضوع بیان ته وقف دی. زه راپورتاژ لیکم چې نن په ګردیز کې یوه غونډه ده، اصلي موضوع د ما مغه غونډه ده، دې خواته یې خواته مې نور کار نشته. خو دغه فرق پرته د یو هنري راپورتاژ او د یو سفرنامې بل څه فرق کوي؟
په سفرنامه کې اصلي محور راوی دی، هغه څوک چې کیسه کوي په هغه باندې تیریږي، د هغه احساسات، د هغه
مشاهدات
دا په نظر کې نیول کیږي. په راپورتاژ کې که هنري خبري، هغه بیا دویمه برخه ده. پر راپورتاج کې تر ټولو مهمه پیښه ده، حادثه ده، هغه څه چې واقع شوي دي، واقعیت مهم دی. دلته بیا دوه مکتبونه دي، یو امریکایي مکتب دی چې په هغې کې د دې په نامه چې باید سړی واقعیت بین واوسي، نو خبرنګار یا راپورتر کوشش کوي چې خپل ځان ډېر ښکاره نه کړي، او یو اروپایي مکتب دی چې په هغې کې اکثره راپورتر خپل ځان ښکاره کوي او خپل احساسات هم پکې بیانوي. خو خبره په اصلي دا ده چې د مطلب ټکی هماغه واقعه ده، او د واقع په باره کې باید چې لوستونکي ته معلومات ورسیږي. دا معلومات باید په داسې ډول وي چې فرق د خبر سره دا دی چې د پیښې تړاو د چاپیریال سره هم پکې بیانیږي.
بیرته به ژورنالیزم ته راسو، کله چې راډیو راغله، کله چې تلویزیون راغی، نو دوی خبرونه ډیر چټک کړل. ټلیفون ورته وسو چې نن دغسې واقع سوې ده، واقع فوراً نشر کړي. د اخبار والا ته مشکلات پیدا شول، اخبار خو سبا راوځي، واقع نن ده، نو اخبار به څه خپروي؟ دلته بیا ویل کېږي چې د اخبار والا په رپورټ باندې ډیر تاکید کولی سي، تر دې چې بیا خبره خلاصه راواخلي، خبر لږ مفصل بیان کړي. مثلا خدا نخواسته یو ترافیکي حادثه پېښه سوې ده، د راډیو والا امدا اوس شل دقیقې مخته حادثه پېښه سوې ده، امدا اوس هغه د خبر اصلي خبرې وکړي او چې داسې سوي دي او پلانی ځای دی، دومره پکې کسان پکې ژوبل دي او دغسې واقع سوې ده. خو د اخبار والا چون اخبار سبا سهر چاپېږي، دی یو څه وخت هم لري، دی که عین هماغه د راډیو خبره راخلي نو خلک اخبار ولي ولولي. نو دی څه کوي؟ نو دی یو د کامرې سړی هم ورلېشي، عکسونه واخلي، هغه هر شی په خپلو سترګو وویني، دی دا خبر هم راواخلي، مرکې هم وکړي د ترافیکو له مسؤلینو سره یا له ډریور سره یا له هغه مسافرو سره. او دی له بلې خوا ممکن که ډېر تکړه سړی، آرشیف ته هم مراجعه وکړي، کتابخانې ته هم مراجعه وکړي، هلته وګوري چې پخوا هم دغسې واقع دلته سوي دي که نه دي سوي. په افغانستان کې ترافیکي پېښې سږ کال ډېرې سوي دي، ولې ډېرې سوي دي، سابقه څنګه ده دغسې پېښو. نو په راپورتاژ کې موږ مشاهده، مصاحبه او تاریخچه یا تحقیق نو به پکې شتو. مصاحبه، مشاهده او تحقیق یو قسم دغه درې وړه عناصر لرو استفاده ځینې کوو. تاسې د یو راپورتاژ چې په اخبار کې چاپېږي یا په مجله کې چاپېږي یا ممکن په راډیو تلویزیون کې هم دا کار وکړو، همدغه عناصر اساسي عناصر ګڼئ، نور څه هم ویل غواړئ؟ په
همدغه اساسي عناصر دي. راپورتر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې راپورتر په عمل کې داخل دی، د پیښې یوه برخه ده، ځکه چې مشاهده کوي، د مشاهدې ځای ته ورځي. که چیرې موږ د راپورتاژ تاریخ ته وګورو، لومړی راپورتاژونه په ولسمه پیړۍ کې د مطبوعاتو سره سم پیل شوي دي، په دې معنی چې خلکو به ورځپاڼو ته کله کله ځینې مضامین ورکول، نوي خبرونه به ورکول، مګر ځینې نور به بیا مجلسونو ته تلل، د هغې مجلسونو په باره کې، د هغې پیښو په باره کې به په تفصیلي لیکنې کولې. بیا په نولسمه پیړۍ کې راپورتاژ لږ څه نوره وده هم وکړله، او اخبارونو په خپله کسان لیګل صحنې ته، خصوصا په امریکا کې د جنگ په وخت کې، د بلتون د جنگ په وخت کې ډیرو اخبارونو خپل راپورتران د جنگ صحنې ته لیږل چې د هغې ځای نه معلومات راوړي او هغه خپاره کړي
په 1800
دغه وخت کې. او بیا د هغې نه وروسته په لومړۍ جهاني جګړه کې هم همدغه سپېخه وشول، او په هغه وخت کې بیا تلګراف او تلیفون او دا شیان هم راپیدا شوي وو. نو راپورتر همیشه په صحنه کې حاضر دی، په صحنه کې حاضر دی، د صحنې د خلکو سره احساسات شریکولی شي، د هغې ځای نه متاثر کېږي، نو کېدای شي دا ټول د ده په لیکنو کې څرګند شي. بیا که د راپورتر خپله هنري ظرفیت لوړ وي، نو بیا تنه د همینګوی غوندې راپورتاژ جوړیږي چې هر راپورتاژ تقریبا یو هنري اثر هم دی.
استاد بندې، په یو داسې زمانه کې چې خبرونه ډیر په سرعت سره نشر کیږي، او اخبارونه طبعا یو شواروز وروسته یا نیم شواروز وروسته راوځي او چاپیږي، او مجلې خو طبعا یا د هفتوی یا د میاشتنۍ، آیا دوی د راپورتاژ عنصر ته ډیر زیات ضرورت نه لري نسبت پخوا ته؟ او د موږ افغاني مجلې او افغاني اخبارونه دغه شي ته توجه کمه نه کوي نسبت ضرورت ته؟
له بده مرغه زمونږ په مجلو کې راپورتاژونه یا نشته یا د نشت په شمار دي، او په ورځپاڼو کې هم زمونږ اکثره لیکنې شخصي نظریات دي چې د یو موضوع په اړه بیانېږي. هر رسنه که اخبار یې، که مجله یې، که راډیو یې، که تلویزیون یې، دوه برخې لري. یوه خبري برخه ده، خبر په یو وخت کې پیښیږي او باید خلق ته ورسیږي. بل د خبر چاپیریال دی، د خبر هغه کانټکست چې ورته وایي، سیاق چې ورته وایي چې په څه پیښو کې، په څه واقعیتونو کې، په څه شرایطو کې دغه پیښه وشوله، یعنی توضیحات دي. خبر د لنډ وخت لپاره یو د سترګو رپ دی، مګر دغه د فکر کولو لپاره کافي نه ده. د دې لپاره باید چې د فکر کولو لپاره باید انسان دقیق معلومات ولري. دقیق معلومات په خبر کې نه راځي، نو هغه په یو بل ډول خبري وسیله کې چې هغه راپورتاج دی پاری کې راځي.
دلته دې تاسو له خبرونو د راپور یو بل اړخ ته هم توجه کړئ سي چې هغه د خبر تحلیل هم دی، یو څه رڼا هم پیچي، یو سړی خپلې خبرې هم ورسره یو ځای کوي، د پیښو ترمنځ یو عمیقه بله رابطه هم، علت او معلول هم بیانوي. راپورتاج دا کمال هم لري.
او دا د راپورتاج هغه اساسي ټکی دی. د راپورتاج د لیکلو لپاره یو څو مشورې کېدای شي چې ورکو. تر هر څه دمخه دا خبره ده چې په یو څېړنه کې باید سړی موضوع مشخصه کړي. کچیرې غونډه وي، کچیرې یو حادثه وي، یو مجلس وي، نو موضوع روښانه ده. مګر کله کله سړی یو هیواد ته ځي، یوې سیمې ته ځي، یو شخصیت باندې کار کوي، دلته باید چې د راپورتاج جوړونکی خپله موضوع مشخصه کړي.
استاد منلی وبخښئ، کله کله حادثه داسې چې راپورتاج لیکونکي ته موضوع ورکوي، خو کله کله دا د راپورتاج لیکونکي کمال دی، د خبر جوړونکي، د رپورټ جوړونکي کمال دی چې موضوع مشخصه کوي، تعریفی او پیشنی.
اول موضوع مشخصه کی، بیا د موضوع په اړه کې معلومات د مرکول لارې، د مشاهده لارې، د څېړند لارې که تاسو ته مخکې اشاره وکړه، دا سره راغون کی، او بل اخیره په یو جالب ډول باندې خپل لیدونکو، لستونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوي. نو لومړی باید موضوع مشخصه شي، دویمه برخه د معلومات راټولول خبره ده، دریمه برخه بیا دا ده چې راپورتاج باید جوړښت ولري، په دې معنی چې د راپورتاج اول، منځ او آخر باید د یوې خبرې د اثبات لپاره، د یوې مفکورې د افادې لپاره سره همغږي واوسي. راپورتاج لیکونکی یا راپورتاج جوړونکی یو څه ویل غواړي او دغه څه باید ووایي، نو د دې کې د استدلال کوي، د خپل استدلال لپاره باید چې دلایل را پیدا کی، او دلایل هغه واقعي دلایل چې دغه په لیدلو باندې لوستونکي په خپل هم دغه نتیجه ته رسیږي چې راپورتاج جوړونکي غواړي چې ورته ورسیږي.
او استاد منلی، تاسو د جوړښت خبره وکړه په راپورتاج کې چې ډیر باید مهم وګڼل شي. مختلف جوړښتونه د مختلفو موضوعاتو د بیان لپاره مناسب دي. یو واقع ده، یو غل ده، یو ځای ورغلی دی، په یو ډیر عجیب شکل سره غلا کوي، ممکن یو لایق او باسوقه راپورتاج لیکونکی دا بخی د زمان په حساب ولیکي. یو څوک دی ماشام چیرته ځي، دی او چا دروازه ډبئی، بیا وایي چې زه پلانایم، بیا کور ته ورننوځي، بیا هلته څنګه هغه خلک اغفالوي، بیا غلا کوي، بیا څنګه راوځي، او بیا څنګه پولیس نیسي یا نه نیسي. د زمان په بنیاد باندې داستان بیان شو، پیشه بیان شو. خو یو بل راپورتاج لیکونکی ممکن هغه د پیښې تر ټولو مهمه واقعه راواخلي او له هغه ځایه شروع کړي. یو بل ممکن له نتایجو نه خبره شروع کړي، یو واقع سبې د نتایج لرلې دي، دی له سره نه شروع کړي، بیخي هغه له نتایجو شروع کړي. حتی داسې هم کېدای شي چې پیښه بیخي سرچپه کړي، له اخرې شروع کړي، ورو ورو سر ته راسي. منظور مې دا دی چې د مختلفو طریقو دغه پیښې، دغه واقع، دغه جملې سره یو د بل په څنګ کې شدول، ګومان کوم هم په دې لحاظ چې مطلب جالب سي لوستونکو ته، او هم په دې لحاظ چې لوستونکي ډېر ښه واخلي، دا ډېر ضرور دي. شاید د افغانستان د راپورتاجونو لوستونکو دا همي چې دوی مختلفو جوړښتونو ته ډېر شاید پام ونه کړي. افغان ژورنالستان که څنګه
مختلف جوړښتونو ته پام کول ضرور په دې خاطر یوازې نه دي چې راپورتاج جالب شي. مونږ مخکې وویل چې په راپورتاج کې راپورتاج جوړونکي یو څه ویل غواړي، د دغه ویل لپاره شاید د دغه جوړښتونو نه یو جوړښت ډیر مناسب وي. هغه څه چې راپورتاج جوړونکي ویل غواړي هغه په اسانه لیدونکي، لوستونکي او اوریدونکي ته ورسولی شي. نو دغه انتخاب بې طرف انتخاب نه دی، تصادفي انتخاب نه دی. داسې نشي کېدلی چې سړی وایي چې زه نن په دغه ډول ګزارش لیکم او سبا ته په دې بل ډول ولیکم. د موضوع سره تړلی دی، د گزارش د ډول انتخاب د موضوع سره تړلی دی. علاوه د دې نه باید چې په گزارش، په راپورتاج کې هغه څه چې لیکل کیږي هغه باید د لوستونکي د سوی مطابق وي. کچیرې تاسو په یو تخنیکی غونډه کې اشتراک کوئ او گزارش د تخنیکی کسانو لپاره لیکئ، نو ستاسو گزارش به ډیر تخنیکی وي. مگر که په تخنیکی غونډه کې اشتراک کوي او گزارش د عامه کسانو لپاره لیکي، نو تاسو په گزارش کې به هغه تخنیکی اړخونه هغومره برجسته نه وي لکه د تخنیکي کسانو لپاره چې لیکي. دا هم د گزارش لیکونکو نه یو هڅه غواړي، یو کوشش غواړي چې خپل لوستونکي درک کړي، وپیژني چې چا لپاره لیکي او څه لیکي.
هیچ خندامی ده دخل گسر نشی جڑوی نیهغه تلی تلی خان ای زما یار زما دل دار ای زما یار زما دل دار kabul chan tu kabul chan aaj salaam maa re re na re suma ya suma dil ka re kabul chan tu kabul chan aaj salaam maa re re na kabul chan tu kabul chan aaj salaam maa re re na Fatma Kadhafi Kadhafi